د خبرونو لنډیز مول بشیر کواخ څخه اوریدو. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال ریاض موسی خیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر او ورځپاڼو خپلې اداریې د هندي وزیر اعظم پاکستان په دوره او د کشمیر د مسلې په حل لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې لاهور کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو د ملاقات سره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات کې واضحه پرمختګ شوی او ټاکل شوی دا چې د دواړو ملکونو خارجه سکتران به د جنوري په 15 نیټه ملاویږي او هر څوک د کشمیر معامله په دغه ایجنډا کې نه ده شامله، خو بیا هم امکان دی چې په دې خبرې وشي. ادارې وایي د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ کمیدو لویه وجه د هندي خارجه وزیر پاکستان پاکستان کې شوې د آسیا زړه غونډه کې ګډون دی. اوس داسې ښکاري چې هندي مشروالي هم پاکستان سره تعلقاتو ښه کولو ته زړه ښه کړی دی او د دوی په لهجه کې ښکاره بدلون راغلی دی. او کومه خبره چې د هندوستان پخوانی وزیر اعظم اټل بیهاري واجپایي کړې وه، هم هغه خبره د هند اوسنۍ مشروالي هم کوي چې ګاونډیان نشي بدلی دی. خو څنګه چې نواز شریف وایي، تیر وخت کې دوی او د اټل بیهاري واجپایي حکومتونه د کشمیر د مسلې حل ته نږدې رسېدلي وو، نو پکار ده چې په کوم ځای هغه خبره پاتې شوې وه بیا له هغه ځایه شروع کړي شي، نو ورسره به یوازې د کشمیر مسله حل شي بلکې سیمه کې به پوخ امن او کلاری هم یقیني شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه د افغانستان په حالاتو مخ په بدلیدونکي صورت حال لیکلی او وایي پرون د پاکستان پوز مشر کابل دوره وکړه چې ورسره راتلونکي وختونو کې د مفاهمتي عمل په اړه امیدونو ته ګټه رسیدلې ده. او دا په داسې حال کې ده چې ټول د افغانستان د صورت حال او اندېښنو نه په خشن خبر دي. ړومبی اندېښنه دا ده چې افغان طالبانو په ځینې ځایونو قبضه کړې او حکومت یې په شا تمبولې دی، خو د دې باوجود افغان حکومت او پخپله طالبان دا وایي چې د پوخ امن او کلاری یوازینی لار مذاکرات او مفاهمت دي. اداري وایي چې دې لړکی د پاکستان کردار نه هم انکار ممکن نه دی او پاکستان چې سکولي شو هغه یې کړی دي. لکه تیر اوړي کې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي وو، خو د دې باوجود ګیلې او ناباوري په خپل ځای موجود دي چې پاکستان افغانستان دواړه په یو بل د وسلوالو د مرستو او پخپله خپل خاوره د پټنځایونو تور لګوي. نو د دې د خاتمې لپاره پاکستان د پولو په خشن انتظام ټینګار کوي، خو ورسره به خپلو ملکونو کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پکار وي. اداري اخره کې وایي چې د امریکایي صدر براک اوباما د صدارت اخیری کلونو کې به امریکایي انتظامیه زیات کوشش کوي چې مفاهمتي عمل په خشان سرته ورسي او د امریکایي فوز د واپسې دوران څخه قسمه بدې پیښې را مخې ته نشي. او د دې مقصد دپاره به امریکا په پاکستان هم د کردار زیاتولو دپاره دباو اچوي، خو داسې حال کې په طالبانو زیات اثر رسوخ استعمالولو دوران به د ډېر احتیاط نه کار اخیستل وي، ځکه چې پاکستان په کور دننه هم د طالبانو سره جنگ گی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری جانس پر ټولنیز میډیا د بلوچستان بلتون غوښتونکو د فعالیتونو او هم یادې خبری ادارې په خپل یو بل رپورټ کې باید افغان طالبانو او روسیې ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو پر خبرونو د طالبانو د عکس العمل موضوع راغستې. تفصیل مجید بابر اوروي.
اف پی خبر ایجنسی د بلتون غوښتونکو بلوسانو پاړه په خپل یو راپور کې لیکي چې د سوځېدلو کورونو او انسانانو عکسونه او د مرستو غوښتونکو خلکو د ویر جړا ویډیوګانې چونکې د پاکستان په روایتي رسنو کې ځای نه مومي، نو ځکه د بلوس بلتون غوښتونکو یوې ډلې اوس ټولنیزو د میډیا لکه فیسبوک او ټویټر ته مخه کړې چې پکې د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا دوی سره د تیرې حال پرې نړۍ ته په ډاګه کړي. اجان زیاتوي چې په ټویټر پاڼه کې یوازې د اواران په سیمه کې د پوځي عملیاتو ټکي ولیکل شي، نو د روان کال د جولای په میاشت کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو دغو سیمو کې د بلتون غوښتونکو پر ضد کوم عملیات کړي وو، د هغې په لسګونو داسې عکسونه چې د ظلم او بربریت نښې پکې په ډاګه رابرسېره شي چې قتل یې هم ډېر ګران دي. د اجانس په خبره بلوس فعالانو په تیرو څو میاشتو کې په دغو ټولنیزو پاڼو هغه ټول عکسونه ویډیوګانې او نور معلومات اچولی دي چې د دوی په خبره د دوی په سیمو کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا د زور زیاتی او ظلمونو ثبوتونه دي. دوی وایي چې دغه ټولې زیاتۍ د دوی په سیمو کې د 2004 کال راهیسې روانې دي او دوی غواړي چې نړۍ ته رښتونی معلومات په ډاګه کړي. دا جانس په خبره په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ په اړه د نړیوالو بشري حقوقو د ادارو لخوا په بیا بیا اوازونه پورته شوي دي چې پکې په امنیتي ځواکونو تور لګول کیږي چې دغه صوبه کې د بلتون خوخو وسلوالو نه علاوه ګڼ شمیر زده کوونکي او استادان نیولي او ځپلي دي. بلخوا د لادرکه کسانو په اړه غیر حکومتي اداره بلوس وای سوای چې دا ډول لادرکه کسانو شمیره په زرګونو کې ده. بلخوا ایف پی خبر ایجنس په خپل بل یو راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د طالبانو او روس ترمنځ د اړیکو موضوع راغستې ده او لیکي چې افغان طالبانو د روسي چارواکي زمیر کابلوف هغه دعوه رد کړې ده چې ګوندې روس په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اثر کمیدو په مخه طالبانو سره رابطه جوړې کړې دي. د اجانس په خبره زمیر کابلوف ویلی وو چې د یادې ډلې په اړه افغان طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې یو میکانیزم جوړ کړی دی. افغان طالبانو د روسي چارواکي دغه دعوه او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پراختیا رد کړې ده. زمیر کابلوف چې په افغانستان کې د کریمینل لخوا خصوصي استازي دی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اسلامي دولت پر ضد د افغان طالبانو او روس ګټې یو دي. خو افغان طالبان وایي چې په دې اړه یې نه چا سره خبرې کړې دي او نه یې د کوم هیواد نه مرسته غوښتې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د عراق پوز پرون اعلان وکړ چې رمادي خار کې ځینې حکومتي ځایونه نیولې دي. یاد خار لاته میاشتو راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په ولکه کې و. د عراق پوځي سرچینې وایي د دې پرمختګ معنا دا ده چې داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې ده. د پوز دا بریا پرون د عراق په څو ښارونو کې ولمانځل شوه. په دې کله تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
عراقی چارواکی په رمادي خار کې چې د داعش د افراطي ډلې مهم سنگر بلل کېده د امنیتي ځواکونو لخوا د یو شمیر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. رويټرز خبري اژانس په رمادي کې د ډېر وسلوالو ځواکونو د ویان صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې وایي په دې خار کې د دولتي تاسیساتو د نیولو معنا دا ده چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې. ویان زیاتوي چې د پوځ راتلونکي اقدامات به د رمادي خار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. نومانی همدارز وایي چې نیول شوي تاسیسات د حکومتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې دي او د داعش وسلوال نور هلته نشته. ویل کېږي رمادي له تکریت وروسته دوهم لوی ښار دی چې د افراطي وسلوالو له ولکې وځي او د عراق دولتي ځواکونه یې نیسي. پرونۍ بریا به د عراق حکومت او د هغه متحدانو ته یو ډیر ښه فرصت په لاس ورکړي چې د داعش وسلوال د موسل په ګډون له نورو سیمو څخه هم وباسي. د عراق د پوځ ویان همداراز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په رمادي کې نیول شویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هر څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې داعش ډلې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای کړی دي شان شي. ویل کېږي چې د عراق پوځ له همدې وجې پر امادي کې خپل بشپړ بریالیتوب سم دستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ومنځل شوه. عراقی ځواکونه نږدې یو نه مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرتنیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره د خارتن نوتل، خو د دولتي تاسیساتو د نیولو خبرې په خورا زیات احتیاط سره اعلان کړ. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي خر په می میاشت کې نیولای وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د فوربس مجلې په یوه لیکنه کې راغلی که څه هم لاهور ته د هند وزیر اعظم سفر ډیر مختصر و، پکې کومې د پام وړ خبرې ونه شوې، خو د دوه ټیمي وسلو لرونکو مخالفه گاونډي هیوادونو د مشرانو ترمنځ د غلي د کاته بیا هم یو ډیر مثبت ګام دی. د دې لیکنې مهمه برخه له منور شاه اورو.
د فورد مجلې دا مقاله وایي چې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي لاهور ته مختصره دوره او هلته کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول د وړاندې نه ټاکل شوی نه وو، خو سیړونکو د پرمختګ ته په مثبت نظر ګوري. البته دا خبره په پام کې نیول پکار دی چې د دې په نتیجه کې کوم لوی بدلون امکان نه لري. په فوري توګه دا دوره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولی شي او همدغه وجه ده چې امریکا هم دا یو مثبت ګام ګرځولی دی. مجله لیکي پاکستان او هند چې د کشمیر په سر کلکیټ لري تر دې دمه یې په دې وجه یو شمیر جنگونه هم شوي دي او په داسې حال کې چې اوس دواړه هیوادونه ایټمی وسله لري نو په خپل منځي مسلو یا نورې جګړې ممکن نه ښکاري ځکه چې دواړه خواوې په دې پوه دي چې اوس که جګړه کیږي نو پکې به یو هیواد هم بریالي نشي. د مجلې په وینا کې وی خوا ته په دې ورستیو کې د هند اقتصاد ډیره وده کړې ده او د خپل پوځي قوت برقرار ساتلو او جدید وسلو د اخیستلو توان لري. نو بلې خوا ته پاکستان هم د چین سره د اقتصادي راهداري په ګډه منصوبه آغاز کړي چې په ترس کې به یې د پاکستان سمندري ځواک لا نور مضبوط شي. مجله د وی سیډونکو ادارې لخوا د هند او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره د وړاندیزونو ذکر کوي چې پکې ویل شوی په کار دي چې دواړه هیوادونه لګ تر لګه دغه په پام کې ونیسي. اول دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موجوده لارې خلاص کړي شي او نور هم جوړ کړي شي. دویم دا چې هند او پاکستان د خپل انتظام لاندې د کشمیریانو د تګ راتګ لپاره بس سرویس بیا شروع کړي. دریم دا چې د بحالۍ او بیا ودانۍ په کارونو کې د دواړو هیوادونو ځواکونه یو بل سره همکاري کوي. څلورم دا چې هند او پاکستان د کشمیر نه خپل ځواکونه ایستل شروع کړي نو دا راز به د مذاکراتو عمل په وړاندې تلل شروع شي او اخر به حتمی فیصله ته ورسیږي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیږي. دا خبرونه هر ونه د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروگرام چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی تاسو ته په تکراری ډول اورو.
ګران اوریدونکو د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه 300 شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بچای خپل ولکه کې واغسته او د افغانستان نه د هندستان په لور په ناو پاس یا ناوګه د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومبیزل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کال وروسته د دیرش کالو په عمر کې مرشو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړ ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ول سو کاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالو نه سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي. د دیر په حق لوای چې د آریا کام نوخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپه او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کال زول تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 40 کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، یو 15 کیلومتر پولې ده د سوات سره، 35 کیلومتر پولې ده د باجوړ سره او 30 کیلومتر پولې ده د ملکنی جن سره. دیر په دوا مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاست دیر یاره دیر دوزیلی کوز دیر برادر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبې لفظ دی او د دیر معنی دا اوبا. بعضی پوهان دا وی دیر چې دی دار دیر لفظ نه ماخذ دی. دیر چې دی دار سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاور او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه با د ناوپاس یا ناوګی پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړې تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بد مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوی دي چې نن نه خوشا ول سو کال وړاندې په دې سیمه آباد او دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دې کلا وای
دا ګندارا ګریو کلچر چې کوم یادیږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی داغي اثر هم ایون هم تاسو ته ملو شوی دی. په دې مرګره کې ګریو کلچر سایت او پاغي کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو او زار هغه وخت کې په دا دستور چې را مړ شو یو بنده یاغه وسیزل شو یو مرتبان کې به واشه دا غي سره دا غدا جون چکم دا هاوس هولډ ورته موږ وایو اوزار او دا لوخي لرګي وغیرہ دا شي زونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره خبرونو کې حق کو نه دي اثر هم ته دلته په ډیر کې ملو شي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړې سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنګ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوشا شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
اعظم تا دغلطه که سخت مشکلات چی پیشیوی دی اغلا تالاش علاقه دا دی علاقه تا اغا وقت که مساگا ویده شیوه چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتو دا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاو اسکینوس نو چی کل سکندر اعظم دا ترالو دا اغا دا خیال نو چی دا تا با دونا سخت ریزیسٹنس بوشی و اسکینین دا اغی سرا دیر سخت مقابله اکلا دری ورز پوری اغی مساگا پتا نکلی شوا و دری ورز پس اغی پیسله اکلا چی یو برپور حمله کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قتل شو په دغه جګړه کې او دې ته ویل شي د مسکر اف مساګه.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینې زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباه کړل.
تلاش کې کومه وګورو د زیارت بازار نه کومه جنوب ترته وګورو نو دغلته کې یو ډیرای ده هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دې زخمی شیو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشته او په غشي باندې او دې چې کله مازیګر هوا اوالو دغه علاقې هوا ډیره خرابه ده ډیره ترخی په مازیګر کې ته هوا دته اورګی ده نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کوم.
خو بیا مورخین په دې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړه ته رسیدلی.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا د تکي د کټکلې په دې سایت باندې راغی او چکدره موجوده چې کوم د چکدری دا دیر دا چکم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو بیا سوات ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا موږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې بورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چکم دا ټول آثار موږ ته داخلي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بودھ مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی. چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بودھ مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې ملو شوی دی او دا چکدری او دا هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. دا چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی. دا پښتونخوا د نور سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای.
محمود غزنوی دلتا په 1921 عیسوی کې راغلی دی او د ده سره یو ډیر بهادر کس د هغه نوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز چې دی دا د مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترک اوسیدونکی و. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیره مرسته وکړه او محمود غزنوی د ده د بهادرۍ نه متاثره شو او ده ته یې د تیر مرګرۍ نه بره شمال طرف ته یوه علاقه ورکړه چې هغې ته اوس هم حیا سیری ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 صدی کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدل شو. په دیر کې بابر بادشاه په کومځه کې چې د دمې لپاره د خپل لخر سره خیمه لګولې و هغه زیته نن هم خیمه وای او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سواد په لور تلو هغه ته د بابر غاخې وای.
بابر د ترغله دی په 1526 عیسوی کې هغه اول نوګه د باجوړه دا کواله بیا تلاش تراله د تیمرګری نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې و ټینټ شورت نو وای ای لګولې هغه دې نن هم خیمه ویلې کی زرا خیمه سره او کومګه بابر نامه وګورو نو بابر پدې کې وای چې زمون سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو نو مونږ لاړو ماندیش نمې یو کلې دې دغه کلې مونږ ډوټ کو او داینه مونږ سره ځان سره غل راوړه.
د دې ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړل شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم لپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دای کورنۍ په حق لا وای.
د مولا اسماعیل لپس د دزوی د ظفر خان د دې دین کار په ځای دنیاوی حیثیت یو خان جوړ شو او د لاجبوک په ځای دیر زه تلاړو دیر خار ته چت یو دیر دی او الته کې بیا د دز زوی د غلام خان هغه مل توسیدو د غلام خان زوی د قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډیر شته. دا یو ډیر لوی خانو د سره د سلوې زرو لخرو د زامن آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا اخیستې وه.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو، په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګوره کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بې دخله کړو، نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې دته پٹھان نیپولین په نوم یادیږي، د ډیر جنجو د ده حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راغله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د ده حکومت یې ختم کړو او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسیدو واپس راویسو اور دیر حکمران شو اور دا خاندان 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی. او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت په لار چترال رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین د پاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کیږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر کې سکول نو، یو اسپتال نو، چا سیمٹی کور نشو جوڑا، چا خپل کور ته چونه نشو ورکولے، بجلی نہ پری خوا. لکه هغه دا خیال او چې کپس کدر ته تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي، دا خلک هم مان نه مني. او دا هغه د دې څه دونه یری دو چې خپل ځوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پری خوا دی، هغه صرف د پرامنه سبق ویلې او نورې به پری خوا دی.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي. خو بیا موږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بود مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا په حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی، په پښتو مرته به بیان څه پخواره ځای خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره، د هر ګل او زیارت پورس.